نن او وزیع
نن او وزیع
د نن اوازیا د خبرونه قدر مناوریدونکو ستړي مشي نو شبه شنایم د روانه خبرونه قربانه درنو اوریدونکو ساسې د سوکالی په هیله په روانه خبرونه کې درته د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه لرو او پسې د نن د وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ رپورټونه هم درته لرو خو په پایل کې خبرونه اورو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا يم طالب چارواکي وی د ترکمنستان د بشری مرستو دوهمه جوپه هرات ولایت تر ورسیده چې ټاکل شوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته وویشل شي د طالبانو جګپړو چارواکو ویلي د 1 میلیون او 200 زره امریکایي ډالر په ارزښت دغه بشری مرسته چې نفتی مواد، پټرول، ډیزل، مایع غاز، غنم او البسه پکې شامل وو، 13 ورځې د تورغونډي بندر د لارې نه هرات ولایت ته انتقال شو. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلو چې د 13 لسیزو کړکې چوپر لپسې طبي آفاتونو په افغانستان کې د خوړو ناورین د غزیدو لامل شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان نږدې ټول نفوس کافي خواړه نه لري. په همدې وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ نن چهارشنبه خبر ورکو چې د ازبکستان د لارې افغانستان ته د خپلو بشري مرستو لیږل یې پیل کړی دی. امریکا د افغانستان سره د کووید-19 ناروغۍ ضد د 1 میلیون ډوزه واکسین مرسته کوي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي نن سه‌شنبه ویل امریکا غواړي د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام د لارې نه د افغانستان د خلکو سره د کورونا ویروس ضد د 1 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړي. نور تفصیل د نو شبه آشنا نوري.
ټام وست په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره د کوواکس پروګرام له لارې د کووید-19 د 1 میلیون ډوزه واکسین د مرستې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرسته شوو واکسینونو مجموع 4.3 میلیونه ډوزو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي څرګنده کړي چې د واکسین د مرسته د افغانستان سره د امریکا د 4.4 میلیونه ډالرو ترڅنګ او ټینګار کړی دی چې امریکا د افغانستان له خلکو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د طالبانو واکمنۍ د افغانۍ د ثبات ساتنې لپاره په افغانستان کې د اقتصادي راکړې ورکړې په وخت د هر ډول خارجي اسارو تبادله بند کړه. د طالبانو د حکومت معاون مولوي عبدالسلام انفي د سیشن به پرز نا وخت خبريالانو ته ویل ټولو محلي صرافانو، چارواکو او امنیتي ډلو ته یې هدایت کړی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو اسارو کارول بند کړي. څلور میاشتې وشوي چې طالبان په کابل واکمن شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلی. ځنی افغان څیړونکي په دې باور دي چې طالبان د ولس سیمې او نړۍ نه په اعتماد ترلاسه کولو کې ناکام شوې دي. یو شمیر څیړونکو امریکا غږ سره خبرو کې ویلي طالبان باید داسې مناسب اقدامات وکړي چې افغانستان له دې ستونزو ووځي. په ایران کې شپږ افغان کډوال په یوې ترافیکی پیښه کې مړه شوي دي. ایرانی چارواکو د سه‌شنبه په ورځ د یوې لارۍ او یو مسافر وړونکي موټر د ټکر له امله شپږ افغانان مړه شوي دي او 15 نور زخمیان شوي دي. دا پیښه تیر ماښام مرکزی ښار ته نږدې په لوی لارې کې شوې ده. د یزد ولایت ویان احمد دهقان د ایران مهر نیوز ته ویلي دي چې په مړو کې یوه ښځه هم شامله ده. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکلی د زخمیانو حالت خنه ده. تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اچین ته خبرداري ورکو چې تیری بند کی. په جنوب ختیځ آسیا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په هندي آرام سمندر سیمه کې د چین تحرکات وغندل. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې بلنکن د وینا په وخت کې د چین نه وغوښتل چې په هندي آرام سمندري سیمه کې خپل تیری کوونکي تحرکات بند کړي. بیجنګ د بلنکن دا ادعا ردی کړې دي. د امریکا خارجه وزیر جنوب ختیځ آسیا ته په 15 ورځني سفر ورغلی او پیل یې له انډونیزیا وکړو. د هند آرام سمندر په سیمه کې د کال تر 3 تریلیون ډالرو په ارزښت سوداګري کیږي. په هایټي کې د تیلو د ټانکر په چاودنه کې 2 کسان مړه شوي دي. د هایټي چارواکو د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې شاوخوا 2 کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور زخمیان دي. د فرانس پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې چاودنه د هایټي په دوم ستر ښار کاپ هایټیان کې هغه وخت وشوه چې سیمه ایزو خلکو کوښښ کوو هغه تیل چې د دې ټانکر نه توی شوي وو د ځان دپاره ټول کړي. هایټي د کارابین سیمې داسې بېوزده هیواد دی چې جنجالونه یې زیات دي او د جنایتکارانو د تاوتریخوالو او د سیاسي مشکلاتو له امله د پاشل کېدو حالت ته رسېدلی دی. او د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د شورا عمومي مجلس جوړوي. د اتحادیې د غړو هیوادونو مشران او حکومتي چارواکي په پام کې لري چې د کووید-19 ناروغۍ سون موادو بیې امنیت دفاعي چارو مهاجرت او د بلاروس او اوکراین په حالاتو وغږیږي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ آشنا رادیونه د نن او وضعیت د خبرونې اوریدونکي یاست. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. د سیمې او نړۍ خبرونه هم تاسې واوریدل. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د امریکایي وزارت وی په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایروس د اومیکرون د باندې کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د وزارت وی د کرونا د وایروس د درملنې 21 دولتي او 3 خصوصي روغتونونه په افغانستان کې فعال دي او تر 1 میلیون دوز پورې د کرونا وایروس واکسین زیرمه لاشته او امریکا او چین د واکسین د برابرولو نور ژمنې هم کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شنواری پر رپورٹ کیا ہو رہی.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین حکومتونو افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغانانو ته د کرونا وایرس د واکسین د برابرولو نوې ژمنې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس ناروغي د کنټرول لاندې ده. دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجبر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه د کرونا وایرس د اومیکرون د نوې بڼې وایرس کومه مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې.
وضعیت فعلي کرونا در افغانستان،
ډاکټر حجبر ویل، اوس مال په افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغي تر ډیره نه ورنځه. زموږ د وروستي راپورونو پر اساس 1,300 اخیستل شوو سمپلونو څخه یوازې 2 مثبت وو او د کرونا د ناروغۍ له امله مو یو مړینه لرله. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا او ګاونډي هیوادو کې خپره شوه او په چټکۍ سره په آسیا، اروپا، امریکا او استرالیا کې هم د دغې وبا پیښې وموندل شوې. ډاکټر اجبر ویل چې اوس مهال د کرونا د وایرس د درملنې د 3 دولتي روغتونونو څخه 1 پرانیستي او د خصوصي 9 روغتونونو څخه 3 پرانیستي دي.
واکسین کرونا هم اضافه تر
ډاکټر حجبر ویل د امریکا روغتیا وزارت له 1 میلیون دوز څخه زیات د کرونا وایرس واکسین زیرمه لري او ټاکل شوی چې چین د سینوپار واکسین 2 میلیونه دوز امریکا روغتیا وزارت ته پراتونکي کې ورکي او هم افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن افغانستان ته 1 میلیون دوز واکسین د برابرولو اعلان کړی دی. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د سه‌شنبه په ورځ نوښته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې امریکا د افغانستان له خلکو سره د کواکس واکسین د نړیوال ائتلاف د پروګرام لاري د کرونا وایرس یو ملیون ډوز واکسین د مرستي وړاندیز کړ چې ورسره به د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرسته شوي واکسینونو مجموع 3.3 ملیون ډوز ته ورسیږي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د واکسین د مرسته د افغانستان سره د امریکا د 3.3 ملیون ډالر تر څنګ دا ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره ولاړه ده. تیرونه کابل کې د چین سفیر وانګ یو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د روغتیا وزارت چارواکو ته د شاوخوا یو ملیون ډوز د سینوفارم واکسین د سپارلو یو غوړي ته ویل چې 2 ملیون ډوز نور واکسین به افغانستان ته برابر کړي. د طالبانو د روغتیا وزارت ته خدمتونه چمتو کول او چارو مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر حمدي غوړي ته په وینا کې ویل چې چین ورسره د کرونا د درملنې د روغتونونو د پالولو په برخه کې د مرستې ژمنه هم کړې ده.
چین هیواد وعده کړې ده چې دوی به د صحت په نورو برخو کې د کورونا د شفاخانو د کورونا د معالجې د شفاخانو او همدارنګ د تخصصي شفاخانو د سپورت او د کومک په برخه کې به دوی له موږ سره همکاري کوي او له موږ سره به مرسته کوي. صدا د چین د هیواد یو ډیر ښه اقدام ده او موږ یې ستاینه کوو.
تعمیر روغتیا وزارت دغه چارواکي ویل چې افغانستان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال ټولنې څخه یې وغوښتل چې افغانانو سره د مرستې وکړي. تعمیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د مخ افغانستان کې د کرونا وایرس د درملنې روغتونونو سره د امریکا د حکومت او اروپایي ټولنې لخوا مالي مرستې کېدې چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د مرستې بندې شوې. د مرستو د بندېدو له امله د کرونا وایرس د درملنې په روغتونونو کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ماشونه هم بند شوي دي. اوس د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې دا اداره به د عامې روغتیا سکتور کې شامل روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو ته ماشونه برابر کړي، خو تر اوسه لا هغوی دا ماشونه نه دي برابر کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوري. سپینه مانی وی چې د افغانستان د شتمنۍ او د آزادولو لپاره اوس کوم پلان نشته. د سپین مانی وایاندې جنساکي ویلي چې واشنگتن د دریو دلایلو له وجې نشي کولی چې د غشتمنۍ آزاده کړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون ته د طالبانو د صحرایي محکمو راپورونه هم رسیدل دي. نور جزئیات په رپورت کې اوري.
د سپین مانی وایاندې جنساکي د دوشنبه په ورځ مطبوعاتو ته ویل څو خبرې دي چې د غشتمنۍ کنګل شوې پاتې ده. د وایان د پوینا د پیچلې موضوع ده او د امریکا حکومت په ډیر دقت سره په دی اړه د متحدینو او شریکانو په همکارۍ ارزونه کوي.
نمره او تر ټولو مهمه دا ده چې د دې شتمنۍ سپارل د سپتمبر په 11مه په تروریستي حملو کې د قربانیانو په داوی پورې تړل شوې ده چې د طالبانو په ضد روانه ده. دا قضایي دعوه له پامه نشي غورځېدله او د دې سبب شوې ده چې د هر ډول شتمنۍ چلش باید په موقت ډول کنګل شي چې شاید د کال تر پایه او یا تر هغې هم زیاتې مودې پورې کنګل وي.
جنساکي ویل دویم دلیل دا دی چې غور روان دی د شتمنۍ کسپارل کیږي په څه ډول مستقیما د افغانستان ولسته ګټه ورسیږي او څنګه یقیني شي چې طالبانو ته ګټه ونه رسیږي. او دریم دلیل یې دا دی چې طالبان د یوې تروریستي ډلې په نوم ثبت ده.
Third, the Taliban remains sanctioned by the United States.
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت لخوا په طالبانو باندې بندیزونه لګیدلې دي او د یوې نړیوالې دهشتګرۍ ډلې په نوم ثبت شوې ده او ډېر شمېر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1983 پریکړې له مخې د یو تحریم شوي رژیم غړي بلل کیږي. دا موضوع د ډیرو هیوادونو مرکزی بانکونو او مالی بنسټونو لپاره د عاجل پاملرنې وړ ده چې په څه ډول مالی تعامل وشي.
خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ورځ ویل په افغانستان باندې بندیزونه به هیڅ ګټه ونه کړي. د متقی په وینا د افغانستان بې ثباته کول او د یو کمزوري حکومت لرل د هیڅ چا په ګټه نه دي. د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ یو غړی او په امریکا کې د اقتصاد استاد شاه مهراوی امریکا غږ سره مرکه کې ویل امریکا دا توان لري چې د شتمنۍ د سپارلو وروسته هم څارنه وکړي.
In United States will have the ability to verify.
متحده ایالات د دې قابلیت لري چې په افغانستان کې د فعال نړیوالو خپلواکو ارزونکو شرکتونو په وسیله د پیسې وساري او ځان مطمئن کړي چې دا ذخیره شوی شتمنۍ یوازې د اقتصادي ثبات لپاره کارول کیږي. اوس وخت د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو ترمنځ ټول مالی راکړه ورکړه په ډیجیټل بڼه کېږي او هر حساب او مقدار دقیق ثبت کېږي. نو که امریکا کومه سرغړونه ویني نو کولی شي هر شبه دغه مالي انتقال بند کړي.
خو ذخیره شتمني یوازینۍ ستونزه نه ده. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې معاونې هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د صحرایي محکمو د پخوانیو امنیتي منصوبینو د وژنو او د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
We are also alarmed by continuing reports of extra
سرال دی چې د اگست د 15 نن وروسته طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ په ټول هیواد کې د دوامدار صحرایي وژنو په حق لا هم اندېښمن یو. دا اگست او نومبر ترمیز موږ ته کره معلومات رسیدل چې د افغانستان د ملي امنیتي قواوو د سلو نه زیات منسوبین او د پخوانی حکومت نور همکاران وژل شوي دي، چې حد اقل دوه اویا وژنو کې طالبان ګرم ګڼل شوي دي. په ډیرو مواردو کې مړي په عام محضر کې زړول شوي دي. دا کار خامخا په ټولو خلکو کې د ډېرې ویرې سبب کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مرستیالي ویل د افغان قاضیانو، څارنوالانو او په ځانګړي ډول د خزینه مدافع وکیلانو ته قتلونه ډیر د پام وړ دي، ځکه اکثریت یې د وژل کېدو او یا د غچ اخستلو له ویرې پټ دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنوي سپو 1290 او 921 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. 2020 کال د امریکا د کانګرس په تاریخ کې یو کم ساره کال بلل کیږي. په دې کال کې بلواګرو د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ. د امریکا په خوانی ولسمشر ماخذ شو. د بنسټیزو پروژو لویه بودیجه تصویب شو او د وبا د خبرېدو له وجې له امریکایانو سره نقدي مرسته وشوه. نو جزئیات په رپورټ کې اوري.
د 2020 کال د جنوري شپږم نیټه د هغه ورځ چې د ټول کال لپاره د کانګرس د برنامو لار څرګند کړه. د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ویانو د 2020 کال انتخاباتو پایلې نه منلې او په کانګرس ورغلل، او دا د امریکا د کانګرس په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې په دې ودانۍ داسې یرغل کیږي.
عام خلک د امریکا د کانګرس په ودانۍ ورغلل او د قدرت د انتقال پروسه چې تل یو سوله ایز بهیر بلل شوی هغه له جنجال سره مخ کړ. داسې پیښې د نورو هیوادونو په سیاسي جریاناتو کې لیدل شوي، خو موږ داسې ګومان هم نه کاو چې امریکا کې به هم داسې ورځ ووینو.
د جنوري د شپږمې د بلوا په تړاو په پخواني ولسمشر باندې دا تور و چې هغه بلواګر لمسولی وو او مسأله دویمې مؤاخذې ته ورسېدله، خو وروسته بیا د سنا د مجلس غړیو هغه ته برات ورکړ. په همدې حال کې د امریکا د جورجیا په ایالت کې د سنا په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری د ګوند ته په سنا کې نسبي اکثریت ورکړو، او د همدې کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو په ګډ اکثریت سره د میلیارډونو ډالرو هغه بودیجه تصویب کړه چې هدف یې د کرونا د وبا په نتیجه کې د امریکایانو د اقتصادي او سیاسي ستونزو حل کول وو.
د لایحو د مقدار او د بودیجې د حجم له مخې دا یو لوی لاسته راوړنه وه، او د کانګرس غړو دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د کرونا د قیوداتو له کبله دوی کانګرس ته ورتلې هم نشو.
په سنا کې د واکمن ډیموکرات ګوند غړو شپږ رایې نه درلودې چې د وسلو د کنټرول، مهاجرات او د رایې ورکونې د حقونو په اړه د جمهوریت غوښتونکو د قانوني طرحې مخه ونیسي.
فور اني بادي حالت کې د یوې قانوني لایحه د تصویب د لپاره په سلو کې شپږ تر یې په کار وی چې د دیموکراسي د انانوي سلو کې 50 جمعي او رئیس سره توپیر لري. نو تر څو چې د امریکا کانګرس کې یو طرفه مخالفت د دې مشکل نه ځان نوی ایستله او یا لک تر لګه په قانوني مسلو او حقوقو یې رایګيري اسانه کړی نیوي، دا ستونزه به موجوده وي.
د کال په پای کې ولسمشر بایدن په دې وتوانېد چې د کانګرس د دواړو ډلو په مشترک ملاتړ د 1.2 میلیارډ ډالرو د زیربنا د جوړولو بودیجه تصویب کړي. د دې بریالیتوب په دوام ولسمشر بایدن د ټولنیزو لګښتونو بودیجه، د اقلیم د پلان لایحه او سی اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي او ماشومانو د پاملرنې پروګرامونه هغه هدفونه و چې د ترلاسه کولو هڅه وکړه.
جمهوریت غوښتونکو د ټولنیزو مصارفو له لایحې سره مخالفت وکړ او دا د انفلاسیون د زیاتېدو سبب وبللو، خو ډیموکراتان وایي چې دوی به یې تصویبوي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. په واشنگتن کې د هغه نو وروسته چې ستره محکمه د جنین د سخت د محدودولو په اړه د میسیسیپی د یاله دی و قانون په حق دلایل اوریدل، د سخت جنین پلویانو او مخالفینو مظاهره وکړه. د جنین د سخت د پلویانو او مخالفینو ترمن جنجال لڅو لسیزو رئیس دوام لري. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کرو لاین پرسویتی جوړ کړی رپورت ل نصرانه یوسف زین اوري.
په داسې حال کې چې په ستره محکمه کې د سخت جنین د محدودولو په څرنګوالي بحثونه روانو، د محکمې بهر مظاهرې روانې وې او غږ دننه په محکمه کې اوریدل کېده. سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ د میسیسیپی د ایالت په هغه قانون بحث کاوه چې د مخې د امیدوارۍ د 15 اونۍ وروسته د جنین سخت کول منع دي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا قاضیان به د کال 1903 د سترې محکمې هغه پریکړه لغوه کړي کنا چې د مخې د جنین د سخت کولو او نه کولو اختیار د حکومت د مداخله پرته مورته ورکړ شوی و.
دا سخت جنین حق ته په ټول سيزو کې پېښ شوی یو لوی چیلنج دی.
د میسیسیپی قانون هغه ټاکلې موده راکموي کله چې میرمنې کولی شي سقط غوره کړي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د معلوماتو له مخې چې ډیر سقطونه یعنی 92% د امیدوارۍ په لومړیو 14 اونیو کې ترسره کیږي. په دې توګه دغه کار د میسیسیپی د ایالت د بندیز د پیلېدو مخکې ترسره کیږي.
زما په فکر سخت جنین ظالمانه عمل دی او یو ډیر پخوانی عمل دی. سخت جنین د 50 کلونو رئیس د خزو او کورنیو د ناکامۍ سبب شوی.
We have the opportunity to end
نو فرصت لرو چې د قضایا قوې له خوا پر موږ تپل شوی د سخت یو سخت رژیم چې د چین او شمالي کوریا له هیوادونو سره تړاو لري ختم کړو. متحده ایالات له هغه وو هیوادونو څخه یو دی چې د امیدوارۍ په وروستیو مرحلو کې د جنین سخت اجازه ورکوي.
لبلی خو ځینې کسان وایي چې خزي حق لري چې د حکومت د لاسوهنې پرته د امیدواري د ختمولو پریکړه وکړي.
د سخت جنین په اړه کوښښونه د سیاستوالو لخوا د میرمنو د بدن د کنټرولولو هڅه ده. دا د سیاستوالو لخوا د خلکو نه د یوې شخصي پریکړې د حق اخیستل او د صحي اسانتیاونه محرومه کول دي.
I've never had an abortion myself.
ما هیڅ کله په خپل سخت جنین نه دی کړای، خو کېدای شي چې زه یو ورځ ورته اړتیا پیدا کړم او دا یوازې د سخت جنین د عدالت او ازادۍ په اړه دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سخت جنین د اوسنی قانون پلوي کوي.
I support Roe v. Wade.
زه د روی او وید د قانون ملاتړ یم. زما په فکر دا یو منطقي دریس دی.
قاضی سونیا خبرداري ورکو کچري محکمه د سیاسي فشار د لاندې پریکړه وکړي، نو دا به د محکمه حیثیت ته زیان ورسوي.
که خلک واقعا په دې باور وي چې موږ د سیاسي فشار لمخې پریکړې کوو، نو موږ به د محکمه حیثیت څنګه وساتو؟
ستره محکمه هم په دغه اړه خپل پریکړه راتلونکي کال اعلان کړي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماخام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکي یاست. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت زده کوونکي او مامورین له خپلو کورنیو سره پرتګال ته رسیدلي دي. پرتګال دغو افغانانو ته پناه ورکړې ده. تازه رسیدلی هنرمندان په یو نیوی هیواد کې نوی ژوند د نیوی ژوند د جوړولو هڅه کوي. پاکلی په موکې رپورت
د 233 کسانو غډاله چې قریب 155 تنه پکې شاګردان دي د دوهینه د پرتګال مرکز لزبون ته ورسیده. دوی د افغانستان په دوه میاشتو کې په 15 پروازونو کې وایستل شو. د پرتګال دولت او مؤسسو ورته د لارې او د اوسېدو مصارف ورکړي دي.
دا د ازادۍ د منزل په لور د یو اوږد سفر پای دی. دا یو خزیرې دی چې د افغانستان د موسیقي آینده نسل په یو آزاد هیواد کې ژوند کوي. دوی به دلته د خپلو خوبونو تعبیر ولټوي. موږ دلته د ښه ژوند په لټه کې راغلي یو. یو ستر مقصد په تکل او هغه مقصد د افغانستان د موسیقي مستقبل خوندي کول.
د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ دا شاګردان او هنرمندان د هغو لسهاو زرو افغانانو د جملې نه دي چې د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو د ننوتلو او د امریکا او د ناتو په مشرۍ د شل کلن نړیوال پوځي ماموریت د ختمېدو سره د وطن پریښودو ته اړ شول. په دوی کې د نورو افغانانو سره ورزشکاران او هنرمندان هم شامل وو. خود افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد سرمست وایي چې د طالبانو واکمنی به ډیر دوام ونه
کړي. زه باور لرم چې طالبانو دا دوره بل تیری دورې هم لاندوي. اوسنۍ افغانستان د هغه وخت له افغانستان سره ډیر فرق لري. دوی د نوې نسل سره مخامخ شوي. دا نسل چې هم ځوان دی هم بیدار.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم هم پرتګال ته پناه وړي ده. پرتګال تر اوسه پورې 340 پته افغانانو ته پناه ورکړي ده. د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ یو شاګرد مرتضی محمدی د پرتګال د ولس او دولت د دې مهرباني او مننه کوي.
موږ تاسو له مینې او مهرباني څخه مننه کوو چې له افغانستان څخه مو راوېستلو د یو بد حالت نه مو یو روښانه ژوند ته راورسولو.
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ چې په 2013 کال کې تاسیس شوی و د نیو افغانستان یو سمبول بلل کېده. د انسټیټیوټ شاګردانو جنکو او لکانو دواړو په شریکه امریکا او اروپا کې کنسرتونه ورکړي وو. اوس چې په کابل کې د دوی د نیو انسټیټیوټ ودانې طالبانو قبضه کړې ده او دوی د یو نیو سرنوشت په تکل کې له وطن وتلي دي. هیله لري چې یو ورځ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستانه شي.
I'm so happy to
زه خوشاله يم چې خپل درسونه تبدل ته ادامه ورکم. دا زما ارمان دی چې ورځ بیرته خپل افغانستان ته د ډیری پوهې او تجربې سره ستنه شم او خپل راتلونکي نسل ته د موسیقي هنر ورسوم او خپل خوب ریښتیا کم.
زمون شاګردان بدلته یوازې خپل د ځان غم نه خوري بلکې د موسیقي یو انسټیټیوټ به جوړو او دلته مېشت د پرتګال خلک به هم پکې زده کړې کوي. خو اصلي هدف مهاجر ماشومان ته د موسیقي هنر کودل دي او غواړو زمون د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ یو نړیوال مرکز شي.
د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلین او شاګردان د پرتګال په آزاد فضا کې د خپل رباب او شپېلې د سازونو سره یو نوې ژوند پیلوي. دوی د خپل وطن یاد تازه ساتي او هیله لري چې آینده به روښانه وي.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. ډیر مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. په لاندې شیبو کې د روایت امروز خبرونه د زمونږ د قدرمن همکار قدیر مشرف په قربتو پیلېږي او ریدل مهیروي او ورپسې به د ستاسو غږ خبرونه پاموویچی په خبرونه کې ستاسو ګډون او ستاسو غږونه شرط دی چې تاسو خپل د سیمه حال احوال او د نن ورځې وضعیت چې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه هغه د نور اوریدونکو سره او د مسولو چارواکو سره شریک کړئ. نو درنو اوریدونکو تر بیا په لوی خدای سپارم.